ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کې او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي کو ویب سټ تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوه د تان دی هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل تکول
الا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چاغې کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق په جندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
حکومت ته شو خټېری یونیورسيټي نه ډیر څه یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها ته کمې دې لکه کم چې وړاندې وو
تاندي هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګولیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم ځله پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکن ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شوبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړی پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رائے ارزښت سمره لري آیا دویلا د رائے ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي او ریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننې خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویم میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړي ده دغه تنظیم د خزو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومند تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې کوم چې سمیا افریدی درته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار د سمره ګورې چې دا غوې د کردار سمره دي
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نه وی تړلي، که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپل خبرو کوم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی، نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي، مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي، هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې د هغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډیر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رائے ده چې په فیصله سازی کې د څومره د میل کردار دی، دغه شان د زنانه هم ډیر 100% کردار جوړیږي.
سمیه، زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوي منل کېږي سمرا او غوي له برخه سمرا ورکړی کېږي.
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډیر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي. مونږ سره داسې سیستم سومره وتل، داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی ګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل ګورو، زه خپلم دغه ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي، نو بل طرف هغه داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده، کم چې به فیصله سازی کې کینی، هغه جرګه به کوي، د فیمیل مسلې به اوري، هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه ویلي، د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي، دې کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي، پوه وي، نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو دپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن، دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه، دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې، ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانې هغې خپل ورور، پلار، هزبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پیلې سیڑھی چې کوم ده رومبنې سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي، نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی کنه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین نه علاوه مونږ سره سر داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ڈیپینڈ دے چاہے خپل زنانا، خپل لوریانو، خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ کی، اور اگر سر خپل چکم دی ڈیری ریلیٹڈ دے علاقے مسائل وی، دس ایشوز وی، زنانو مسائل وی، دوڑ دے خپل مینس کی ڈسکس کی، نو خام خدی بر ڈیر یو خ حل روزی ٹرسٹ اینڈ بیاغه چ الاو کی ایجوکیشن تا دین علاوہ زمون سر چ دی گورنمنٹ پدی کی ڈیر اہم رول دے پکار وی، لگا سنگ قبائلی اصلاح چ دی ڈیر محروم دی ایجوکیشن کی چال تک دی داس چکم ایجوکیشن اداری وی سکول نه دی غدی فعال کړی شي، ځکه چې میجورټی اف سکولز کوم ګور ز خپل دا کې خبرو کوم، زما علاقې کې پنځه پرایمری ګرل سکولز دي، لیکن هغه کې چې ټیچرز نشته، بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی، حالت بالکل ڈر زیاد خراب دے، نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی دی تعلیم حاصل دو دا نمونگ زنانا و بیچر تلے گو، اگر خمو پیشاور تا نشلے گلے بل زیتے خونو شلے گل، نو خام خواہ دے کی زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ تے.
سمه ده. سمه، اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه ده وای چې د تیرو وختونو پرتله سګنې تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی،
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا حکومت 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اضلاع مساغہ سے نش پاتے نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا گئے کہ چینجز راغری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندھی اور اسٹیگما لگے دری بچے نا دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس ٹی وی لیکن دین علاوہ مونگو کو روز مونگ سے کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تا سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چکو
دا کلی زنانا او دا خار کی چکم زنانا اسی گی دا دوی برابر تا سو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانہ کو گوری او دا خار زنانہ او گوری نو قبائلی زنانہ تا اغس فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوخی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چکم دا دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریہ مننه
تاندی هلی
پدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصوصه حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو نیچرل د چې هغه کې هغه خزی نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خصوصه حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
تاندی هیلی
چلڑ چلے ونتو پھی چخی دخود زینو خمار شی چفولا دمین مست واخلی شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چی اتم خور کی نس زرغن کری منجل چی بدولا چنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتا میں پچا کارشی د چنن پک زماست او مغرور کر ازم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ست دمر گن یری گما زڑکی ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جڑ بکھلائے د امید رنگین نبشار شی داخ پل زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بنتو گورنگ یار دستر گو چندرگو ناشم گڈے گم چندرگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوشم والے ساشم یا ووازیم چے بگے گم دست پٹو تار خانو تا یو شغلائیم چے کزے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم ونیا ولی چاڑے کی چلے گم او چی پرقدا آتن باچم سپا بینا کی گڑے گم خیال دو قائم تو یو خیشتیم چی خوری گم تو یو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خکلی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خکلی گم تو یو مست شانلی بند کو بیم مشاندے بنتو بیم دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اورئ. زه اسما ګولیم او نننې خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړې کیږي، تپوس تینې کیږي، مشورې تینې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې ده، سیده ډیولپ شوې ده، سیده چې هغه کې اخیری فیصله زمونږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه
دا سٹارٹ نہ چې کوم زمونږه روایت را روان دي او کوم دا کور کې دغه نه ساتلې کیږي چې دا برابر دي، دا هدي حقوق برابر دي. نو عمدغه وجوهات کې دي چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوي دي، د تب تعلیم هم خبر کوو، د تب استوک نم خبر کوو، د تب جامه پڼه هر څه به صحیح وي، د اواز به مو د خبره به مو ردلې کیږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جنې ده. نو جنې شاته پاتې شي نو هغه جنې کې چې لوی شي داخیا مایند کې خو هغه خبره هغه دې ته بس احساس کم تری ویم چې د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي. نو هغه جنې کو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لګا یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یر ماحول کې هغه زندگی تیره کی او کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی، نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ غ فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کم ته شروع نه را روان دی. چې
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي، چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی، کنه دو خپې دو لاسونه دو سترګې دو غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمې زمونږ روریان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر له لاړ شو د هغې تپوس کوو په د هغې اپریشن را ټول کې نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو د هغې باره کې تپوس کوو نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو نکاح نامه داسې یو شی دی چې په دې باندې د جینې ټوله زندګي ده دا په دغه کور سودا نه ده چې به ښه ختمه شي مونږ به بیا راوړو نو د نکاح نامې داسې د هغې د کاغذ ورته روړي جینې ته او په دې ساین وکړه هغه جینې جزن په بس ساین وکړي چې په هغې کې څه څه د هغې حقوق دي په هغې باندې داسې کلاس راښکلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینکو ته نه ملاویږي بعضې ځینو کې خو دومره ظلم دی زبانې نکاح کیږي نو دغه ټول دغه دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبله روانه ده جینکو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته د اوس وخت کې کزه تاسو سره خبره وکړم نو ډیر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو مو اکرنګې تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کیږي او مخکې لاړه شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې یې وکړو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یئ زمونږ د کور حصه یئ په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یئ ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګې ملاویږي چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق
اوریدونکو
خبرونه با دوام لري خو اوس ورزوی وی سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو
I'm not afraid. سینا تل کبھی خوب نا دا بدما بسینا تل کبھی خوب نا
لا بڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا لا بڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا
واری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مربر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خلک خو بالکل هغه مر نه ورکول کېږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرل مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به د کم ځای نه کېږي چې ښځې دومره پیاوړي شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کې دي شي یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دي هغه دي په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دي باغی کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ځلې او کډ صوبیا او د مرکز یونټ دی او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دي دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندل غول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم ان اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چکم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه درا شي نو هغه خپل ځمواري هم پیژن او خپل حق به هم پیژن
سمه ده د کورونو په کشمانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د جون فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې سمره ده
په دې حواله باندې مونږه خبر کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزه هم کافی هدا پورې هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله سازي کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتره ډیر چلته د زنانه د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ووایي چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پای هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي دغه شعور به موږ له په خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره به له هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دا ده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
راکړل. خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا په سر شش بهلا هل یارا را په سر شش بهلا هل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره ل خپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیله را یو ځای کړي چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل او دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېګ چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماته ورکړه چې هغه بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه و چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته ویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی، خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستان بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غزو حکومت راپورته کړی وي، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو لماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه وویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد یو سل شل کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه لخوا وران شوی وو. په دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلته پاته نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنۍ لکه غلجی، لودی، سوری او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولستي. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې لمانوي پلو ژوندۍ پاته دی او افغان ولست د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. ګلونه
جانا نراشه په ما واشه ولا سنا تو دې کمز دې صرف کې ګلن